السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملي حمیدزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو. خوول خبرونه له انیس اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د متحده قومي مومن ګوند پخانی مشر علي رضا عبدي وشل شو دی. د قبایلي سیلې او رغزو مشرانو ویلي د خپلو حقونو لپاره به قانوني لارې خپلوي او شام د اسرایلو ګڼې میزایلې ناکامه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د متحده قومي مومن ګوند پخانی مشر علي رضا عبدي تیر شپه په کراچۍ کې وشل شوې دی. د کراچۍ پولیسو یو مشر طارق داري چې رسنیو ته بیگانه وخت وویل چې په نوموړي په ډیفنس سیمه کې له خپل کور سره نږدې ډزې شوې دي.
پلټنې کوو. هغه په خپل گاڑی کې یوازې سپور وو چې موټر سایکل سورو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې.
تر اوسه د دې بریز ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم او د سند صوبې وزیر اعلی د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیگانه وخته د روسیې سرخر مسکو ته رسیدلې ولته به نن له روسي چارواکو سره د افغانستان پر سولې سربیره یو شمېر نورو دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان، ایران، چین او روس ته د سفرونو مقصد خپل منسي تعلقات او سیمه ییزه همکاري اعلان او زیاتول او د افغانستان سولې لپاره په تازه هڅو خبرې کول دي. ای پی پی خبری ایجنسی ته قریشی په حواله لیکلی چې افغانستان، ایران او چین ته د سفر پر مهال دا هوادونو چارواکو ورسره د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان هڅې مهمه ګڼلې دي. د قبایلي سیلې او رغزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې یو ګډونوال حلیم اورغزي پیګا ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون د رغزو مشرانو په ایجنسی هیډکوارټر کې په ان اف سی ایوارډ کې د برخې د بیلابیلو منصوبو پر ځنډیدو د بیا سرشمیرنې پر مسئلو خبرې وکړې.
زمونږ کومه مسله ده د مردم شماری غلطه مردم شماری ځکه کمه شوې ده. زمونږ د علاقې کم از کم 7 لک آبادی ده او کومه مردم شماری شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مردم شماری کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه مونږ ته څه کم زمونږ نمایندګي ده، خاص کر په پارلیمنت کې نو هغه ډېره متاثره شوې ده. انشاءالله قوم په دې باندې اتفاق کړی دی، قانوني لار به اختیارو.
د جرګې ګډونوالو سینیټر اورنګزیب خان بیګا مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیلو ستونزې سر تر سره هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي سیلو په ان اف سی ایوارډ کې د برخې لپاره په سینیټ کې قرارداد هم وړاندې کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روستي برید د سیمواره په نه منلو غندلو سره له دې پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی د خبرې پرون د کورنیو چارو دفاع د نوو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې. هغه زیاته کړه
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی. حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعه زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو پر ټول ګټ وزارت یو ډلهیزه حمله کړې وه چې پکې لږ تر لږه 3 څلوېښت کسان وژل شوي او 5 زخمیان دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلوالو طالبانو په دې کې لاس لرل رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د سبې د سکولونو ترمنځ د تقریرونو لوبو کلنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د دې لوبو یو متصم فضل رحیم پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. نوموړي زیاته کړه په دې کې د کرکټ، فوټبال په ګډون د بېلابېلو لوبو، ناتونو، ملي نغمو، ډراینګ مقابلې هم شاملې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام سرکاري میډیا وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یو لړۍ کې د اسرایلو د ګڼو میزایلو حمله ناکامه کړې چې پکې 3 پوځیان زخمیان شوي دي. سنا خبري ایجنس د یوې امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرایلو د الوتکو له لوري ویشتل شوي زیاتره توغندي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې ناکامه کړي دي. سرچینه زیاتوي چې د وسلو یو ډیپو په نښه شوی دی. په برید کې 3 سرتیري زخمیان دي. د اسرایل پوځ بیا په ټویټر یوازې دا ویلي چې IDF هوایي دفاعي نظام یې د شام لخوا د میزایلو پر ردعمل کې فعاله کړی دی. بل خولندن میشته د شام د بشري حقوقو د سر اداره وای د میزایل د لبنان له خورې د پاسه وشتل شوی دی او د دمشق په مغرب او جنوب مغرب کې لری پرتی سیمه پنهخه کړی دی. د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت د پرونی بریزي مواري داعش منلې ده. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان دي. پرون د وزارت مخې ته لومړی د چونکو توکو ګاډي کې چاودنه وشوه او ورپسې درېو وسلوالو پر ودانې ډسې پیل کړې. د رپورټونو له مخې دوه بریدګر ودانې ته دننه ولاړو او هلته یې ځان پورې تړلې چونکي توکې والوسولې. په دې کې درېیم بریدګر له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت د پیښې غندنه کړې ده. په امریکا کې چارواکو ویلي د ګواتیمالا څخه تللې اته کلن ماشوم په نیو مکسیکو ایالت کې د حکومتي چارواکو د بند پر مهال مړ شوی دی. چارواکو د دسمبر په 15مه ویلي په روغتون کې تر سا ورکولو وړاندې د دسمبر په 26مه د ماشوم ناروغه و. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هلک او پلار یې د دسمبر په 13مه امریکا ته داخل شوي وو او تر نیولو وروسته امریکایي چارواکو نیو مکسیکو ریاست بوتلی وو. تر اوسه د دواړو شناخت نه دی شوی. دا په روانه میاشت کې دویم ماشوم دی چې د امریکایي چارواکو د بند پر مهال مړ کیږي. دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې په امریکا کې د پولي امنیت او مهاجرت په سر ترینګلتیا زیاته شوې ده. او اخیری خبر دا چې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ میچ په سنچورین ښار کې کیږي. دا میچ به د پاکستان پر وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د خبرونو پای او زموږ د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 پیسې اخیستل کیږي او 1.9 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.4 روپۍ 80 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 80 پیسې او 2.90 روپۍ، یو سعودي ریال 6.80 روپۍ او 2 روپۍ، یو افغاني 1.4 روپۍ او 1.68 روپۍ او 3.4 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د متحده قومي موومنټ ګوند پخوانی مشر سید علي رضا عابدي په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل دي. پولیس وایي د پیښې پلټنه کوي.
3 سے 4 گولیاں لگی ہیں، ابھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پوری ایریا سے.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د روس په سفر دی. یو کارپوه داغه د دې سفرونو په اړه وایي،
افغانستان کی ترسو پورے امن نہیں راغلے، پاکستان تو پالیسی کی ترسو پورے حقیقی معنی باندھے بدلو نہیں راغلے، ترغے پورے پاکستان تو مشکلات شتا.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشران وائی د احتساب عدالت یوازے پا دوی پس دی. یو کارپو وائی
مدا تقریبا ہر حکومت دا کار کئی بیا سیاسی گٹو دے پارا احتساب استعمال ہے.
پخ پرونه کې ونی زدبی پروگرام د مشال رادیوی مجله کې د ننګرهار له یوې شاعرې مهر تاج سره خبرې لرو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. تیر شپه په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ په پاکستان پخوانی رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي سید علي رضا عابدي وژل شوی دی. وزیر اعظم عمران خان او نورو سیاستوالو په پیښه افسوس څرګند کړی دی. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. په دې اړه نور جزئیات ظفر خان راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس کې بیگانه وخت هغه وخت رامنځته شو چې کمین نیولو وسلوالو د علي رضا عبدی د کور سره نږدې په هغه ډزې وکړې. نوموړی لومړی زخمی و چې بیا وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر طارق داریجو له پیخې وروستو خبریالانو ته وویل،
3 سے 4 گولیاں لگی ہیں،
په هغه له 3 تر 4 پورې ګولې لګېدلې دي. د پیخې په اړه پلټنې کوو. هغه په خپل ګاډي کې یوازې سپور وو چې موټر سایکل سورو وسلوالو والو ور باندې ډزې وکړي. علي رضا عبدی په کراچي کې د متحده قومي موومنت له مخکخو مشرانو څخه وو. هغه د دې ګوند په ټیکټ په 2008 کال کې د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې وه. کله چې ایم کیو ایم ګوند تقسیم شو نو علي رضا عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند سره ملګری شو. د روان کال د جولای په ټاکنو کې هم له کراچۍ د قومي اسمبلی څوکۍ ته امیدوار وو خو بریالی نه شو. له ټاکنو وروسته عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند څخه هم استعفا ورکړه. د ایم کیو ایم پاکستان ګوند پخوانی مشر فاروق ستار بیګا رسنیو سره په خبرو کې د عبدی وجنه هدفي وبلله او له حکومت یې په دې کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه وکړه. یوای د هغه وجنه هدفي ده، دا ترهګری او بې دردی ده. زه له عمران خان، شهریار افریدی او مراد علی شان ته پوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي. علی رضا عبدی له ایم کیو ایم پاکستان ډلې څخه تر استعفا وروسته هم له سیاست سره اړیکه نه و پرې کړې. هغه به زیاتره وخت د کراچۍ د سیاست په اړه په ټویټر لیکنې کولې. هغه په کراچۍ کې په روانو عملیاتو او واکمن تحریک انصاف ګوند باندې هم وخت په وخت نیوکې کولې. د سین صوبې اعلی وزیر د پیښې خندنه کړې او د دې نوټس یې اخیستې دی. سید مراد علی شاه پولیسو ته د پیښې په اړه د رپورټ جوړولو حکم کړی. په کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وجنې چبني او فرقیز انخطی روانی وی چې په زورګونو کسان پکې وجل شوی. د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکم په هغه خار کې اپریشن شروع شو. اپریشن د نیمه پوځي ځواک، رینجر او پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دې اپریشن په ترڅ کې یې ګڼ هدفي وجون کې نیولي او په هغه خار کې امن بیا بحال کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران او چین دورې وروسته د روس په سفر دی او نوموړي به د یاد ملک له چارواکو سره د افغانستان حالاتو پرته خپل منځي اړیکو باندې خبرې کوي. نوموړي پرون د نهه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره هم ولیدل او د اړخیزو اړیکو، سی پیک پروژې او سیمه ایزو چارواکو نه علاوه په افغانستان کې د امنیت په وضع او د امریکایي سرتېرو په وتلو یې ورسره خبرې وکړې. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خوا ته په تیرونه کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خوا ته امریکا له افغانستانه د راتلونکي کال په پیل کې خپل نیمایي پوځ د وستلو اراده لري. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي پروند نه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس ته دورې مقصد د یادو ملکونو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمه ایز همکاري زیاتولو نه علاوه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شو نو هڅو خبرې کول وو. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خوا ته په 13 اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوي، نو بل خوا ته امریکا له افغانستان د راتلونکي کال په پیل کې خپل نمایي فوج وستلو اراده لري. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي پاکستان د کوششونو له وجې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشو، نو پاکستان اوس د سیمې د ملکونو په اعتماد کې د اخستو کوشش کوي او غواړي چې کوم د شک په نظر ورته کتل کیږي چې په هغې کې ترڅه ده کمیرا شي.
د دې غټ مقصد دا چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د دې د ایران او د چین او د روس سره خبرې اترې دي او د دې ټولو خبرو هدف چې کوم دی هغه افغانستان دی. د دې سره چې پاکستان کوشش کوي چې د دې د ایمیج بیرته ښه شي، خو د افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلی، د هغې پورې نه په پاکستان باندې امریکا اعتماد کوي، نه پرې چین کوي، نه پرې روس کوي او نه پرې ایران کوي. د دې پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې
د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر له 23 د سیمې د دې څلورو هیوادونو د سفر لړۍ پیل کړې ده او نوموړی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی او له هغه وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې هوټ سرګند کړ چې حکومت به یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. له کابل وروسته هم د ګل په ورځ شاه محمود قریشی شي تهران ته لاړو او هغل ته خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ولیدل او خپل منځي اړیکو نه علاوه په افغان امن عملی ور سره خبري وکړي. پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وای پراتلونکو نږدې وخت کې امریکا د افغانستان نه خپل نیم فوج د اوباسلو اراده لري، نو د خاغلی قریشی دا یو ښه کوشش دی چې د دې سیمې د ملکونو سره په دې حقله خبرې وکړي چې راتلونکي لپاره څه تګلاره جوړه کړي. یادونه دا چې د خارجه وزیر په حیث د شاه محمود قریشی دا د افغانستان دریمه، د چین دویمه او د ایران او د روسیې اړومبۍ دوره وه.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په نوی پاکستان کې مذهبي لګښتونو ته برابر حقونه ورکوي. پرون د عیسایانو د خوشحالۍ ورځ کریسمس او قائد اعظم محمد علي جناح د کلیزې په مناسبت په پیغام کې عمران خان ویل محمد علي جناح لګښتونو سره د مساوي حقونو خبره کړې او هغه هم کوي. دا چې د مذهبي لګښتونو استازي او د بشري حقونو فعالان د عمران خان پیغام او په پاکستان کې د اقلیتونو حالت ته څنګه ګوري په دې اړه تفصیل د سفر خان په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې عیسویان، هندوان، سیکان او نور مذهبي لږکۍ ژوند کوي. احمدیان په 1944 میلادي کال کې په آئین کې له ترمیم وروسته غیر مسلم وګرځول شو او په لږکیو کې شامل شو. د احمدیانو ویان سلیم الدین د نهې پر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د عمران خان د بیان ستاینه وکړه. وی ویل په نړۍ کې زیاتره حکومتونه د مذهبي توپیر پرته له ټولو سره یو شان سلوک کوي.
عمران خان ښه خبره کړې ده، که هغه غواړي نو کولای هم سي، خو که وګورو عاطف میا د نړۍ په کچه منل شوی اقتصاد پوه دی، خو چې احمدي وو نو اوسنی حکومت لري کړ. که د پاکستان ټول خلک یو شان طبیعت لري نو بیا خودی یو شان حقونه ورکړل سي، نه دا چې وویل سي دا فلانکای دی او یا فلانکای دی.
سلیم الدین زیاته کړه قائد اعظم په 1 اگست 1940 هم د پاکستان ټولو خلکو ته د یو شان حقونو ورکولو خبره کړې وه، خو په 1983 کې د جوړ شوي آئین له مخې کوم غیر مسلمه سړی ولسمشر یا وزیر اعظم نشي جوړېدلی. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د حقونو موضوع هغه وخت هم راپورته شوه چې د اکتوبر په 1 سپریم کورټ د عیسوي میرمن آسیې بیبي د خوشي کولو امر وکړ. نوموړی پیغمبر ته د سپکاوي په تور په 2009 میلادي کال کې نیول شوی و. د سپریم کورټ د پریکړې وروسته ځینې مذهبي ډلو احتجاجونه شروع کړل. د نومبر په آخري هفته کې حکومت د مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ګډون د مذهبي ګوندونو له 3000 څخه زیات پلویان ونیول. حکومت د خادم رضوي او نورو په ضد د ترهګرۍ او بغاوت مقدمې هم جوړې کړې. د پاکستان د سیکانو یو مشر رادش سنگ ټونی چې پخوا په پیښور کې میشت وو، خو اوس دوه میاشتې مخکې د نامعلومه کسانو له دړکو وروسته پنجاب ته کډه شوی دی. وای په پاکستان کې د اوسیدونکو مذهبي لږکیو ژوند د پخوا پرتله سخت شوی دی.
د حکومت سره خو اقلیتو ته نور هم مشکلات پیدا شوي دي. خیبر پختونخوا کې چې حکومت د دوی تیر شو، اوس پورې دی کې د ماینارټیز لپاره څه بل هغې پاس ونه کړو. مونږ خلکو کې بهتري نه هغه چې زمونږ کوټا سیستم دی، کوټا سیستم هغه ونه شو. سیکانو هندوانو لپاره شمشان گاډ نشته، هغې نه علاوه کرسچن کمیونټی ته قبرستان ضرورت دی، هغه اوس پورې د هغې باندې هیڅ کار نه شو.
د بشري حقونو مخکښ ای ای رحمان هم په پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره د توپیری چلند خبره کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل اوسنی حکومت ښایي د ځینو ښو کارونو هوډ لري، خو د مخکنو حکومتونو په څیر یې د اقلیتونو لپاره هیڅ نه دي کړي.
د لږکیو لپاره هیڅ نه دي شوي. حکومت یوازې د کریسمس، دیوالي او یا په نورو موقعو دستوري جوړوي، خو د لږکیو د حقونو خبره په ځای ولاړه ده. په 2014 کال کې چې سپریم کورټ د لږکیو د حقونو په اړه کومه فیصله کړې ده، د هغې په عملي کېدو کې هم پرمختګ نه دی شوی.
د 2014 میلادي کال د جون په 19 د پاکستان سترې محکمې ټولو ادارو ته امر کړی و چې مذهبي لږکۍ دې خوندي کړي. د روان کال د ډسمبر په 11 امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې واچوه چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي، خو پاکستان د امریکا دغه پریکړه رد کړې او سیاسي بللې ده.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان احتساب عدالت نواز شریف ته د جرمانې او بند سزا اورولې او هغه یې جیل ته استولې دي، اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې له دوی نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي، خو حکومت دا ردوي. دا چې د نواز شریف په اړه د احتساب روان عمل ته قانون پوهان او کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل یې له ظفر خان نه اورو.
پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مشرانو د احتساب عدالت لخوا د نواز شریف په اړه شوې پریکړه رد کړه او وی ویل نیب یوازې د دوی د مشرانو په ضد کاروایی کوي او په نورو سترګې پټوي. خبری غونډې ته په وینا کې د ګوند رهنما حسن اقبال ویل
په کومه فیصله کې چې نواز شریف ته سزا ورکړل شوه په هغې کې د رشوت ذکر شوی، خو د رشوت د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. مخکې نواز شریف په دې نااهله کړ چې له زوی یې تنخواه نه ده اخیستې. په دې فیصله کې ورته وویل شول چې زوی دې درته پیسې لیږلي نو ځکه نه اهله شوې.
نواز شریف د ډسمبر په 14 د اسلام آباد احتساب عدالت په فلیګ شپ کیس کې بری کړ، خو په العزیزیه کیس کې ورته د جرمانې او 1 کال زندان سزا ورکړه. د روان کال د جولای پشپګم هم یو احتساب عدالت په لندن کې د کورونو اخیستو په قضیه کې شریف ته 10 کاله بند سزا اورولې وه. وروستو د اسلام آباد محکمې نوموړی په ضمانت خوشې کړ. قانون پوه قاضي انور وایي د نواز شریف په اړه د نیب عدالت په پریکړه کې انصاف نه دی شوی.
زما په نظر کې څه دی نو زه به دا ومه چې دا انصاف دی دوی چې قتل شوی دی، دوی چې الزام دا دی چې دا جایداد ستا دی، نو که حقیقت کې دی مالک ته نو د دوی ملکیت ثابت ہو یو هیڅ شهادت نشته.
کارپو رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې د احتساب ناره مشهوره ده او هر حکومت په شروع کې د احتساب عمل پیل کوي، خو وروسته یې بیا د سیاسي ګټو لپاره کاروي.
مشرف حکومت باندې قبضه وکړه، هغه هم احتساب خبره کړې وه او خلک په شروع کې د هغه په حق کې، خو بیا هغه احتساب د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کړ. نو دا تقریبا هر حکومت دا کار کوي، بیا سیاسي ګټو لپاره احتساب استعمالوي. اوسم چې موږ وګورو نو د مخالف سیاسي ګوندونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند، هغه هم دغه اعتراف کوي. احتساب د ادارو یو لوی امتحان دی چې څنګه هغوی د خلکو باور حاصل کړي او هغې احتساب داسې وکړي چې د هر چا وکړي، د یو سیاسي ګوند د مخالف یوازې نه بلکې د حکومت خلک هم راټینګ کړي. که د حکومت خلکو خلاف دی احتساب
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو څخه غچ اخیستل کیږي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي د احتساب په عمل کې به له چا سره جوړجاړی او معامله نه کوي او د احتساب اداره یعنی په خپلو چارو کې خپلواکه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی. د اورګزی ضلع مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې بیا سرشمېرنه وشي. د دوی په وینا ولس یې ډېر دی، خو د کډوالۍ له کبله د 2013 کال په سرشمېرنه کې ټول نه دي لیکل شوي. دوی دا غوښتنه د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه رپورټ لري.
اورګزی مشرانو یو لویه جرګه په ایجنسی هیډکوارټر کې ترسره شوه. په جرګه کې د ذکر شوي ضلع سره تعلق لرونکي 13 قومونو مشران او ځوانان شریک شول. د جرګې ګډونوالو په اورګزو کې بیا د سره سرشمیرنې، قبایلي ضلعو ته ان ایف سی ایوارډ ورکولو او اورګزو کې د زنخکار پروژې زر تر زره سرته رسولو ترڅنګ په ګڼ شمېر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې نه وروسته د فاټا ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثل خان وویل چې مشرانو د اورګزو حقونو دپاره د مبارزې ذمهوري ځوان کول ته سپارلې ده او دې دپاره به ډېر زر تګلاره جوړه کړی شي.
شماره حواله سره جدوجہد دی او د آئنده له عمل دی. دا به ټول مو د یوت په زیر نگرانی کوم او مونږ به دغه ملاتړ کوو او هغه نه علاوه دویم دا خبره هلته کې وشوا چې کم د ان ایف سی ایوارډ سره سره چې کم هلته کې انفراسټرکچر جوړیږي لکه جوډیشل کمپلیکس دی او هغه سره سره نور کوم غدي، هغه دپاره چې کم فیزیبلټی رپورټس جوړ دي، کوم د ځایونو سروې شوي دي، کوم ځایونه منتخب شوي دي، فوراً د هغو باندې کار شروع شي، هغو کې د نور تاخیر نه کیږي.
یو مشر حلیم اورګزی وویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې د اورګزو خلک به خپل حقونه ترلاسه کولو دپاره د قانون او احتجاج دواړه لارې خپلوي او دا مبارزه به تر هغې جاري وي چې دوی پکې بریا نه وي موندلي.
زموږ د علاقې کم از کم 7 لک آبادي ده او کومه مردمشمري شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مردمشمري کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه موږ دا څه کم زموږ نمایندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو هغه ډېره متاثره شوې ده.
په جرګه کې سینیټر اورنګزیب هم ګډون وکړ. دوی ویل په جرګه کې چې مشرانو څومره غوښتنې وکړي ټولې په ځای دي. وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زر هوارې شي. د نوموړي په خبره قبایلي ضلعو ته ان ایف سي ایوارډ لپاره یې په سینیټ غونډه کې قرارداد هم وړاندې کړی.
ان ایف سي خبره دی دیونه الحمدلله غیر جمع قرارداد پیش کو او په سینیټ کې بالکل باقاعده قرارداد پاشو. ان شاء الله تعالی دیدو پر ابو کہ خیر پرائم منسٹر صاحب هم کولو نا زیات اول ترجیح چکن دے فاٹا بنے دے اغا بار بار دبو تا وای چار تاسو کمیٹی جوړا کو او فاٹا تلار شی عملی کار شروع کے اغا دا پران لے عمل شروع دی. ان شاء الله پہلا کمیٹی وزٹ پر ورگزی ایجنسی بیا سٹیپ بائی سٹیپ نور ایجنسیوں تک کیگی.
یاد دیوی چې د نورو قبایلی ضلعو په څیر د اورنګزو مشرانو هم تیره هفته په ذکر شوي قبایلي ضلع کې بیا د سره سرشمیرنې لپاره مبارزې پیل کولو اعلان کړی و او دریز یې خپل کړی و چې تیر کال د سرشمیرنې په مهال د دوی نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو. په اړه یې د قومي اسمبلی غړي سید جواد حسین مشال ریډیو ته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې د ټولو قبایلي ضلعو استازو د عمران خان سره ملاقات کړی او بیا د سره سرشمیرنې غوښتنه یې ترې کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه 20 کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. 15,000 14,500. اول زرا ته سواتیا کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولتو لګوي، د بجلی لاینونه د بحال کړي او د ړنګو کورونو معاوضه دې ورته ورکړي. دوی وایي چې د دغو سہولتونو د نشوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریار عمر وزیر رپورټ لري.
د سیمه د ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان جنرال سیکرټر وقار احمد وای وزیر اعظم عمران خان شمالی وزیرستان دوره پر مهال د موبایل او انټرنیټ سرویس غزول اعلان کړی و، خو نه موبایل او نه هم انټرنیټ سرویس لګول کیږي.
میز دوي چې کمیټه مطالبه دولته حال نه ټوله نو ان شاء الله میز به پنیکاله تا درسي هسپتال شي. یو ډاکټر نوستا زړې بیمور چې ویاغه چک کوي چې چپ شام ته ویاغه چک کوي او دا چیلډرن سپیشلیست میز دا وی چې خدا را مزید د هسپتال نه را اپګریډ کړي ډاکټرونه وي ترولې.
عادل دا وړوي د ډنګو کورونو ماویزه دې زر ورکړل شي او سیمه کې د بجلی لاینونو نظر بحال کړل شي.
دوه درې کوله کېږي چې د میر واپسي شوې ده، کېرې سروې شوې دي، وې باوجود چې کیمه د مشتا موالدانر کې جوړ ډېر داسې غریبون خلک چې هغه کېرینه په قرضې باندې جوړ دي، یا هغه انتهایی زیاته ټینشن سره مخامخ دي. نو میر دا ویي چې داغه مسالې دا زر زر حل شي. بلې میر مینا ایشو د بجلی دو بجلی په نوم باندې پکوړې راوړي په باندې فند زرغلا ده. ایسا د میرلی تحصیل او د میرمشا او داسې د سپینوام تحصیل د خیتورا داسې کلیدی چې په دې شخو بجلی به خېټه قیمته تقریبا شتانه چې اصلاحات وشول میر د خیبر پختونخوا به قاعده ایسا وګرځیدي په ټوله فټاشه بالخصوص په شمالي وزیرستان شه د موبایل نتورک به حال کو.
انور سادات وویل سیمه کې نه بجلی نه موبایل او نه هم انټرنیټ سہولت لري او د دوی په نوم راغلي فندونه د په انصاف ولګول شي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې زیاتره سیمو کې بجلی بحال شوه او د فنډز یا بجټ مطابق پاتې سیمو کې په کار روان دي. لوډ شیډنګ د بنو میرامشا مین لاین لوجې کیږي چې د ټول وزیرستان بوج نشي برداشت کولی او دغه لاین د ډبل کولو لپاره متعلقه ادارو ته ویلي. دوی زیاته کړه د ډنګو کورونو ماویزې زرګونه کورنۍ ته ورکړل شوې چې په بیا بیا یې سروې کړي او ډېر زر به یعنی هفته دوه کې دوباره په سیمو کې سروې پیل شي چې که څوک متاثره خاندان پاتې وي د هغوی تاوان ازاله به هم وشي. د موبایل او انټرنیټ سہولت په اړه انتظامی چارواکي سم واقف نه لري. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو مشرانو سره هم تماس ونیسو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لن خبرونه لانی ساجمل نور.
د متحده قومی مومن ګوند پخانی مشر علی رضا عبدی تیر شپه په کراچۍ کې وشل شوې ده. د کراچۍ پولیسو یو مشر ویلي دي چې په نوموړي په ډیفنس سیمه کې له خپل کوټ سره نږدې داسې شوې دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیگانه وخت د روسي سرخر مسکو ته ورسېد. ولته بنن له روسي چارواکو سره د افغانستان په سولې سربېره یو شمېر نورو دوړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کوي. د قبایلي سیلي اورګزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې یو ګډونوال حلیم اورګزي مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د اورګزو مشرانو په ایجنسي هیډکوارټر کې پینسي ایوارډ کې د برخې د بیلابیلو منصوبو پر ځنډیدو د بیا سرشمېرنې پر مسلو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روسي بریدي ذمہواري په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی د خبرې پرون د کورنیو چارو دفاع د نوو وزیرانو د معرفي کولو په مناسبت کې وکړې. د شام سرکاري میډیا وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یو لړۍ کې د اسرائیلو د ګڼو میسایلو حمله ناکامه کړې چې پکې درې پوځیان زخمیان شوي دي. د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت د پرونی بریزي مواري داعش منلې ده. په دې پېښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي. او په امریکا کې چارواکو ویلي د ګواتیمالا څخه تللې اته کلن ماشوم په نیو مکسیکو ریاست کې د حکومتي چارواکو د بند پر مهال مړ شوی دی. چارواکو د دسمبر په 15 ویلي چې په روغتون کې تر سا ورکول وړاندې د دسمبر په 23 دا ماشوم ناروغ و.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. په دې پروګرام کې بنن تاسو د ننګرهار له وی شاعر مهرتاج سره خبرې واوره. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د مجلې دا غنمو د ننګرهار یوې خوږجب شاعري او لیکوالي اغلی مهرتاج سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. دوی سره به په دغه پروګرام کې خبرې کوو، د دوی شعرونه به هاورو او تاسو هم بلنه در کوم چې په دې روان نیم سات کې را سره اوسه او د پروګرام را سره واورې. د مهرتاج را سره لجلال آباد د ټلیفون په کرخه ده. مهرتاج په پروګرام کې درته هرکلی وایم. د مشال او ریدونکو با په سر کې تم لري چې یو څه آشنایی در سره ترلاسه کړي، نو سبا ورته وایي په سر کې د ځان پاړه
ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکنان ته د پروګرام مینهوالو ته خپله مینه او سلامونه وړاندې کوم.
مننه. کور مو ودان. زما موخه دا و چې خپل تعارف ور سره وکړي.
نوم می تاسو وګورئ چې ورته د مانا مخکې ویلې مې خو نه هڅه دي او په خپل د نه حال کې لاله بات اصلي او پیلي او سیدونکو
صحیح. او د شعر او ادب سره ستاسو تعلق ته لیکل کوي، شعر لیکي، نثر لیکي، اسی سړی څنګه پويږي چې د ادب د لارې لاروي دي یا شعر لیکل شي؟ ستاسو تجربه څه وي؟
شعر ادب لیکوالي دا داسې ده چې د ژوند مال لري. دا یوازې په یو انسان پورې نشو محدودولی او نه مې ویلی شو چې دا باید ادب چې ویلی وي یا مطلب هغه یا یو مسلک پورې تړلی اوسېږي. نه نه، لکه موږ وایو چې ژوند کې دا ضرورت دی او دا د ژوند مالګ ده. نو څه رقم په انسان غواړي ژوند انځور کې خپل ژوند یو چوکاټ کې واچوي، یا څه رقم په غواړي د قلم خاوندان ټول قلم سره بدینه ولري او هغه څه چې دې تصور کې دې تجربې دې دې سره غواړي باید ویل کی نو نور سره شریک کی او د نور سره شریکول جایز هر مستقیم او غیر مستقیم دا جواله چې دې سره قلم لري کی نو پاندغه وجه دا چې دا چې دا ادبیات نه وایم په تعارف کې ما ونه ویل چې ګوندیا ادبیات فارغان یا د ادبیات پانځه نه ویل چې خپل د شریعت پانځه مسله یې مسلک می قضا ده خو ترڅنګ زما ما د مخکې ویل په خبرو کې چې د ژوند مالګه ده نو دغې مالګې سره علاقه لرم وایي چې ژوند خوندور وي او بې مالګې نه وي نو د ژوند د خوند لپاره ادبیات مطالعه کوم او یو وخت نا وخت لیکل پرې کوم هغه ته شعر وي یا نثر وي یا نوډي وي
څنګه په ځان پوه شوئ چې شعر لیکلی شي یا نثر لیکلی شي
دا خو په دې معنا شو چې انسان د ځانه بې خبره دی نه زه خبره وم چې شعر لیکلی شم یا مې لیکلی دی وجه دا وه چې زما مطالعې سره ډېر شوق و د وړیتوب نه کله نوي نوي چې زه په اگر چې دا خبره عموماً لیکوالان شاعران کوي چې او دا پوښتنه ورنه کېږي لکه دغه تخصصي پوښتنه کوي چې څنګه دغه د شاعرۍ ته یا لیکوالۍ ته مخه کړله یا یې ولې کوي نو هغې همدا خبره کوي چې والا شوق مې و یا د وړیتوب نه یا د پخانه نو دا طبي ده زما خپله د مطالعې سره ډېر شوق و او کله چې دغه نوي ځواني وي یا نوي څوک په هغه لیک لوست باندې راځي دوی مطالعه کوي نو مطالعه دا وه چې زما زیات شوق ته اخبار سره و اخبار به مې ډېر لوسته اخبار کې به زما لاشعوري به زه هغه ادبي برخې ته به تللم ادبي برخې ته به تللم نو ما خپل هغه لوست به مې چې نوی نوی لوست مې زده کړی و نو دا به راته اسانه وه چې زه یوه کیسه ولولم یو شعر ولولم نو هماغه څه چې زما په ذهن کې زما په دغه کې زړه کې ځای ونیولو بیا یو څه وخت به زه غوښتم چې زه هم یو څه ولیکم نو بیا به ما یو څه لیکل یو ورځ داسې راغلله چې په مکتب کې وم تقریبا لسم صنف کې وم چې عموماً په دې مکتبونو کې ځینې وخت مشاعرې یا غونډې کېږي هغه هم په علمي بڼه باندې نو غوښتنه وشوله چې تاسو خپل شعرونه یو شی که څوک لرئ باید ولیکئ د لومړي ځل لپاره ما یو غزل لیکلی و غزل ما چې کله په هغه مکتب کې وویلې هغه غونډه کې مې وویلې نو زه استادانو ډېر تشویق کړم او وویل چې مطلب ډېر ښایسته دی لیکلی یو ډېر ښه دی نو هغه وخت نه زه تشویق شوم ورته زما فکر شو ورته
صحیح
ولا دا کوم صح کار نه دی یا مطلب دې لپاره ځانګړي اشخاص دي چې ځانګړي اشخاص ولیکي چې کله موږ لیکلی شو باید ولیکو نو هماغه وخت نه
یعنی تاسو وایئ چې تشویق په دې لاره کې مهم دی د استادانو تشویق خو در سره او د کورنۍ کومک هم په دې لاره کې ضروری وي نو تاسو کورنۍ درته څه وایي یا هغه وخت کې چې تاسو د ادبي هلې ځلې پیلولې څه درته وایي چې دا د ادبي نړۍ سفر درته ښه دی که ښه نه دی اندېښنې خو به ورسره وي
نه د کورنۍ پاک لباندې زه جالبه باید یوه بله وکړم چې کورنۍ کې یوازینی زما مور ده چې هغه پوهېږي زه شعر لیکم او تروسه پورې چا ته معلومات نه شته دی چې زه شعر لیکم یا نثر لیکم یا بل څه لیکم نو خور مې ده چې هغې خور مې څه وخت نا وخت دی زه په میډیاو کې تعقیب کړی یم یا مکتب کې راسره وي کشره خور مې یا زما دایري مخې ته ورسېدي وي هغې چې لیدلي وي لوستلي وي خو نه ځان کتل ما باندې ځان نه دی پوه کړی دغه شان یو ورځ مې زما هغه موبایل مې ورور سره چا فیصله باندې مارچه کړی و زما هغه ډیټا هغې سره و نو هغې ته ما وویل چې دغه ډیټا ما ته ولېږه نو هغه پوه شو چې دا د دې خپل دي نو هغې دا باندې داسې ځان نه دی پوه کړی نو په دې خاطر باندې هغوی کوم نظر نه دی ورکړی دغه یو مور مې چې پوه شوې ده خور می خبر دا ورور می خبر دے نمون سلا پدی موضوع والے سر ڈسکس نہ دے کڑے سی دا خدے کھن دے
صحیح
یا بد دے نو
نو پدی پدی لچ کورنے مو کل خبر ہم شینو چے استاد طرف تے خبرگون مثبت وی مشکل درته پیدا نشي. تاسو دومره ښکلې شاعري کوئ تر هغه ځایه چې ما ستاسو شاعري لوستې ده. نو دا خو د ټولنې حق دی په تاسو باندې یو مثبت کار کوئ. ستاسو شاعري په ننګرهار کې وځلېده خو زه پکې د پېښور خواږه هم وینم. آیا هلته مو ژوند کړې، زده کړې مو کړې، شاعري مو چېرته پیل کړې وه؟
همدغه شان ته د مهاجرت په وختونه موږ په خپله باندې د پخوا وخته زموږ والدین چې البته واړه وو انقلاب وختو کې هغوی پېښور ته مهاجرت کړی وو او هماغ هلته لوی شوي، هماغلته د مور پلار واده شوی دی او موږ هملته پیدا شوي یو. ابتدایي زده کړې مې هملته کړې دي، نو په دې خاطر باندې مطالعه چې وه هغه د ادب نه کوه، نو د ماغې نه مې تاثر اخیستی دی او هملته پاتې شوي یو. بیا نو تقریبا څو کاله کېږي چې وطن ته راغلي.
صحیح. نو بیا راغلی تاسې جلال آباد ته مهرتاج، په جلال آباد کې بیا ماحول څنګه و؟ دلته خو د میرمنو بهیرونه شته کنه؟ تاسې کله کله د شعر ویلو لپاره سره راټولېږئ یا تاسې په پوهنتون کې یاستئ، نو دلته ماحول څنګه دی؟ یوه پیغله کوي شي چې خپله شاعري په سټیج ولولي یا خپلو خورلڼو ته یا نارینه ورونو ته چېرته مشاعره کې ولولي؟
جلال آباد ته چې راغلو ما وویل چې هغه وخت کې داسې ډېره توجه ما نه وه کړې. دا شاعري مې داسې وه لکه ډایري، زه خپله ډایري شوق لرم، یعنې داسې مې نه وه شوق کړې چې زه شاته واورم، څوک ما ته واوري، خو چې شوق به و هغه به مې لیکل او کتابچه به وه، یا به مهم به راته نه و چې وی ساتم. خو دلته چې راغلو زه لیسې ته به تلم راتلم، بیا زما یو څو صنفیانې دلته اطلاعات فرهنګ کې خپله سیاست اطلاعات فرهنګ کې درس دپاره به تللې. دلته چې راغلو چون دا خپله یو اطلاعات فرهنګ و، بیا دوی مجلې درلودلې خپلې مجلې، نو بیا امرالله امید صاحب راته وویلې یو ورځ ما سره البته لاس ادب سر شوق لرم، مطالعه ذکر دار سره د مطالعه لپاره دی چې قلم سلی کی وای ما قلم دی کما دوی چې دلو مجلی لپاره راکا، نو ما یو نیم غزل مې چې ورکړو مجلې ته، نو هغوی ډېر خوښ کړلو. دغه لکه په جلال آباد کې لومړي ځل لپاره چې وم
نو مهرتاج تاسو نه ډیره زیاته مننه د خبرونې په دې برخه کې. ستاسو په غږ کې که ستاسو خوښي یو شعر به اورېدونکو ته وړاندې کړو، د شعر نه پس به بیا راشو او خپلې پوښتنې به زه ستاسو مخې ته کېږدم. حوصله درته غواړم.
د نظم عنوان دی تصور. بختور یم چې تانه داسې اورم، بختور یم چې تانه داسې اورم، زه په تا دومره باور لرم اګرانی. خو ظالمې ما ته زور کوي هله چې کوم څوک درته در ګوري یا فیسبوک کې کومنټ لایک ته ځواب ورکړي. جانا ته مې نیم ایمانی خو بخیلی ما بس رخ را تراشی، لگ می در کڑا لگ خاطر زما دز لکڑا، لگ می در کڑا لگ خاطر زما دز لکڑا. بختور ایم چی ستڑی اروا ستا مهربان غیق تسپارم، خوب کی ارخ چی بد لاؤ ما پا تیاره کی وو بیریگم. لاس دی لاس کې ونیسم د مخ لاندې کېږدم، سکون واخلم قوي ځواک راته ډاډ راکړي. بختوره یم جمعې په ورځ زو پارک ته خواږه مالوچ هم راته واخلي دواړه سترګې میکړې پټ یاوزان ورکړي دواړه سترګې میکړې پټ یاوزان ورکړي غلې غلې لشاراشي وای سترګې دې کړه خلاصي اوهو پوکانه یوی پلاس کی پخندا پچوکی کینو او لطیف شمال لگیگی تمی زلف لمخ لر کری پتندی مادی می خکل کری وړې وړې جامې وینځم خاندم یخنقاق له تناب کش کړم یخنقاق له تناب کش کړم دوه نستوري په دواړو اوګو واچوم کلکه غېږ ترېنه چاپېر کړم موسکی شم حویلۍ کې دوه ګلان راپسې کټ کټ په خندا شي مورجانې پلارجان پسې خفایي بختورم چې د نورو جنو په چیر نه یم بختورم چې د نورو جنو په چیر نه یم تا لزان جلا نه غړم جانا تمی جوان تای عبادت تمی پردای بیر لتاي منینګړی پور نه یم خیر کو وسمی نه ی جوان کی بختورم چې دغه خوږ احساس دی را سره دی تصور کی بختوره یم چې دغه خوږ احساس دی را سره دی تصور
دونکو تاسو د غلی مهرتاج شیر وورید ډیر خوند وکړو ډیر زیاته مننه مهرتاج چې خپل غږ مو دومره ښه شیر زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړ کله مو د شیرونو په کوم مسابقه کې ګډون کړې کوم انعام مو کله ګټل کنه ام دالي
خوشبخت نه چې فقط یو ځل می چې ګډون کړې د ختیځین په ساته باندې د درې ولایتونو ګنر نورستان او دلیراس چې پاو البته پڑھاونه درې پڑھاونه درنودل او پاول پڑھاو کې نیام زما شیر دوی مقام واخ جایزه واخیستله او دغه رقابت یا د شیرونو مشاعره چې ودان د سولې پاک لبندې وا خوشبختانه اول پڑھاو کې زما شیر جایزه واخیسته او دویم پڑھاو کې زما شیر دغه وا جایزه واخیسته نو هغه زما په یو غوډه یا یو بهیر کې چې د لومړي او اخري ځل د کار اشتراک وو نو د خوښي خبره ده چې شعر مې د وخت انتخاب شوی وو
صحیح نو څه ډول شاعري خوند درکوي ما ستاسو نظمونه لوستې دي خاص کر د دسمبر نظم چې اوس به لګه شی وکي کتا سره ته لطف کوي ووروي ام خوند به کی زباور لرم چې اوریدونکو بمت خوند واخلي غزلی ز شاعري مم کړي ده د نظمونو ترڅنګ سمره شاعري مو کړي ده دم راته وي
شاعری خو کافی وخت نه کوم دا سوال خو جواب شوی او بیا شاعری چې د ما شیخ خوخیږي نظم می خوخیږي منصور شیخ می خوخیږي سپین شیخ می خوخیږي او نظم سره ډیره علاقه لرم دا غصه دي ما ویلی چې زه د کوم ادب نه متاثره یم همدغه پسې ګرځېږم چې مطالعې کوم او دې کې لیکلم کوم ترڅنګ یې غزلې هم لیکم او غزلې مې هم لیکلې
کتاب مو چاپ شوی دی که نه تر اوسه
نه کتاب مې نه دی چاپ شوی څومره چې د دوستانو خلکو نه پوښتنې کوم نو پوهېږم چې وایي چې دا شیر کتاب چاپ کول نو داسې یعنې بې معنا دي دوی داسې زبې را ماتوي یا دا نظر لري ځکه وایي اوس وخت کې چې د څوک شیر غواړي واوري آنلاین اورېدلی شي لیدلی شي لوستلی شي یعنې شیر کتاب څنګه وي خو زه وایم چې زه باید په داسې یو سب یا یو داسې برخه کې شیر یا نظم ولیکم چې هغې کې کمی وي په هغې کې ضرورت وي
او یو نوې څه باید وکم او یو نوې څه باید وړاندې کړم چې دا خبره زه دغه کوم چې نه نه ټول شاعران یو رقم څه دي نه ټول سبکونه یو رقم څه دي او موږ لا ضرورت لرو چې یو اسوک خپل سر باندې لاړ شي او یو نوښت رامنځته شي وخت په وخت باندې او یو نوې څه پکې چاپ او رامنځته شي.
مننه تاسو نه اوس پنو که ممکن وي موږ ته ماغه تاسو خسته نظم دسمبر ووروي اوریدونکو به تخوند واخلي. ما دغه نظم اوریدلې هم دی لوستلې مې هم دی او په خپل مې پروګرام کې اوریدونکو ته اورولې هم خلکو خوښ کړو نو تاسو په غږ کې به وورو.
لتیلی سره خبری دسمبر هسی زړه کې میرا تیر شول چې بدی کې ګنا چوي کسړی چیری و ورزی داسی وکړي کسړی چیری و ورزی داسی وکړي چې خ ګرم چای تیار کړي او تورین تندې خواږه پکې ورزیات کړي یو پیاله په خپل واخلي او مېرمنې ته دویمه پیاله ورکړي سره مسک شي او پکټ اتری کو ټوټ دسمبر اسې دې څه تاوان دی کدا ستاد چیلو شپو کې یو سړی پنی مشپل خوب پاتی او پخپل ژوند شریکی قرته تلې کمپل سمکړي دسمبر چې بدی کې تاوان څه وی کمرمن زکام وهلی ټوله شپه تبې نیولی سترګې ډکې له وښکو ټوله درد ټوله سکروی وي خو خاوندې ورته ګرم سوپ تیار کړي په خپل لاس باندې ورکړي په تندي باندې ښکل کړي ورته ورو په وږ کې وایي خدای دې جوړه کړه ګلابي. دسمبر عجیبۍ کته نه وی د چا یاد هم خای نه وی داسې څوک چې د څیلې په اوږدو شپو کې بخارې کړي درته بله د خوږو کیسو بنډار در سره وکړي یا یو زوړ فلم شریک در سره ګوري بخارې کې د لرګیو ټسار خېږي له کړکۍ ته باران غږ در سره واوري دسمبر تا پدی سړ چیلا کی عجیبه تنهای حس کړم چې ساړه می پسې واخلی او منګولی می کنګل شي دیو چا تاو د لاسونه را په یاد شي چې لاسونه کی لاسونه تاو د ویش دسمبر خیال پلاو خو بنیم هسی زړه کې می راتېر شو چې پدی کې څه تاوان دی کیو چا پدی سیلا کی ته کیسو یو څوک لارلې کیو چا پدی سیلا کی د کیسو یو څوک لارلې
هیله ده چې خوښ شوی به اوسېږي اګر چې تاسو په مانه ډېر ښایسته ویلی وي یا زه دومره ښایسته ویلی نه شم
کور مو ودان ډیر زیاته مننه تاسې ډیر ښه ولوست او اوریدونکو به ترې خوند اخیستي. ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک کومک کړی در سره چې خپل شعر خلکو ته ورسوي او په خوندي لارې ورسوي. مثلا ستا ته په فزیکي لحاظ د چا مخ ته نه ورځي خو ستا شعر هغو ته رسیږي او د هغې فیډبیک یا بیرته هغوی هغه غبرګون هم فوراً تاله در رسیږي نو دې نه منندویه د ټولنیزو رسنیو نه.
ډېر دوستان دي ټولنیز رسنیو کې زموږ محترم استادان دي دا چې ما سره دي کله چې زما شعر هغې لولي نو بیا یو کمنټ نظر را کوي دا په سر کې دا نذیر احمد نذیر چې دی خپل نظم کې ډېر تکړه دی. زما داغې نظمون هم خوښېږي. اجمل آنسر دی داغې نظمون هم زما ډېر خوښېږي. د حمیم شاعري داغې نظمون هم ډېر خوښېږي. نو بیا زه چې ګورم چې زما شاعري په څه کې ده، بیا د داسې خلکو شاعرانو البته د هغوی نظریات بیا راته مهم دي، ځکه زه پوهېږم چې دوی په دغه برخه کې شعر لیکي زیات که
نه،
نو یعنی نظم لیکي یا شعر لیکي، نو بیا د دوی نظریات یا کومنټ اخلم، نو مهم دی راته. شرر صاحب دی کله چې غزل لیکم نو شرر صاحب ته وایم چې غزل څنګه چې د هغې نظر پرې اخلم. او
صحیح واقعا دغه نمونه چې تاسو واغست زمونږ د اوس مهال ستوري دي، او داسې ښکاري چې تاسې چې چاته شعر اوروئ هغوی د شعر په ارزښت باندې هم پوهیږي، او باور لرم چې ښې مشورې به یې درته درکړي. د نثر په اړه راته ولیکئ، څه مو لیکلي دي تر اوسه؟
د نشر ساک لباندې نو وخت نه وخت ډېر څه لیکو، لنډې ټوکې لیکو، ادبي جالینه پنځه ځینې خپلې تجربې، ځینې وخت هغه څه چې موږ ګورو وینو یا احساسوو یا نو پاک نه باندې وخت نه وخت لیکلې کوو.
صحیح. ښه، د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایه. بنګړي والی دی خوښېږي، د بنجاره اټۍ ته کله کله ځې که نه؟ د میک اپ او سنگار سره د جوړه ده د خوراک شوقی یې کنه؟
داس بلی وی چې د خوراک شوق نه لري، او د بنگړو پوری مو وایي چې زه خپل د فیشن دی نه، او مکتب دوران کې هم زه په دې باندې دې راته چې سلام د استادان له خوا نه بندنګ به راکوم چې بندې مه پلاس کوه، مې ختم پوزه کوه، دا زما ډېر خوښي. خو بیا به مې هم کول، او عموما نجونې ټولې فیشن سره علاقه لري، خوښېږي، او زه خو بیا نو داسې یم چې
حتی که شریعتو پوهنځي کې هم وي
شریعتو پوهنځی او فیشن والا غیر مستقیما کله کله استادانو راته بندنګ راکړی دی، راته ویلي دي. خو موږ هلته په څه خبره په شریعت برابر باندې ځو که نه، ځکه دا څه دی چې قوانین به په ځان مراد کوو، هر ځای خپل اصول خپل قوانین لري.
بالکل همدغه سی دا، تاسې حق لرئ چې هغه سیزونه خوښ کړئ چې د ښځو دپاره لازم دي، زموږ ټولنه ایجابوي، او کور مو ودان. ستاسو شاعري کې هم دغه خواږه ښکاري، او په دې تمه به یو چې ستاسو کتاب د لوستونکو لاسو ته ورشي، او د ټولنیزو رسنیو د لارې لا نوره وځلیږي. په خیره کې که خپلو دوستانو ته هغه کسان چې ستا د نامه سره آشنا دي څه ویل لرئ نو مهرباني.
دا ستاسو مهرباني ده. هغه دوستان چې زما د نامه سره آشنایي لري، او ځینې کېدای شي ځینې ستاسو پوښتنې چې کومې پوښتنې زما څخه وکړي دغه پوښتنې د دوی سره وي، او زه نافه غواړم چې په ټولنیزو رسنیو کې زما څخه کړي دي، او ما به نه یې جواب کړي، یا د وخت له کمي له وجې، یا د ځینو اصولو له مخې به مې نه یې جواب کړي. اوس به د دوی هغه سوالونه چې د دوی په ذهن کې وه حل شوي به اوسېږي، او زما په غږ باندې چې زما د شعر اورېدلو غوښتنه کړې ده هغه به اورېدلی به وي، او دغه هیله به یې پوره شوي.
مننه
ګران دي تاسان چنان، مننه چې ما ته مو وخت راکړه، زما ګډوډې واورېدلې، او دوستان سره م دغه کړمه.
ډېره مننه ګرانو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د مشال راډیوي مجلې ته وګوئ. له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. بل اونۍ به د تازه موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د لوی خدای په امان.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.